امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واوریدون که دا دوم خبری خپراونه اوریدو تا مزه نو شباشنا هر کلی بم دا خپراونه پا پیل که پا موکه دی سیمی او نلی دا مهم و خبرون سر چکو تا
پا کابل که چارواکی وایی چه دا اورانوس پنامه پا یو هوتل که دنن زانمرگی بریچ شوه ده دا امریکا جمهور رئیس ویلی دی چه حکومت بینن دا واشنگتن پوست و رسپانه دا خبریال جمال قاشقجی دا وجل که دو پا حکل دا خپلو تحقیقات و رپورت خپور کی او دی امن دا دری کلان جگلی دوار خواوی دا سه خی چه تیار دی دا جنگ دا ختمولو دا پارا وغگی گی
قدر من اوریدون که پر روان اخبروانه که ده پوری خبرونه لاوریدو و روسه پر پوتونه که ده هم در تخبرو. ده گردیس خاریان له حکومت نگوختانه که چه پداغ خار که ده پولیس و تشکیلات دیر کی.
پویگه چه تو روسه پوری نه حوزشتا نه تشکیلاتی که زیادواله را غاله ده ولایت یوازی پنون بنده اول درجه شوید.
ده کندوز قومی مشانو گوختانه کرده چه باید ده وصله وال طالبانو له مشانو سر پای زنگلیزی که خبری وشی.
دغه ولس لا سره ورکو د ټول قندوز په سطح موږ ان شاء الله ولازم کولای شو چې مثبت ګام واخیستلای شو
ملګرو ملتونو په یمن کې د سولې لپاره هلې ځلې چټکی کړې دي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او درته زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د کورنیو چارو منابعو ویلي دي چې د اورانوس په نامه په یو هوټل کې دننه ځانمرګي بریچ شوی دی د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب الله دانش د امریکا غږ ته وویل چې یو ځانمرګي ماښام په شپږو بجو پنځلسو دقیقو د دینی عالمانو په غونډې باندې برید کړی دی ښاغلی دانش وویل چې په برید کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي دي او قریب پنځوس تنه نور زخمیان دي خو د عامې روغتیا وزارت د بارنیو اړیکو رئیس او ویان وحید الله مجروح امریکا غږ ته وویل چې په برید کې درې څلوېښت کسه وژل شوي دي او درې اتیا نور زخمیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي ښاغلي مجروح ویلي دي چې د سلي رشتو زخمیانو حالت د اندېښنې ور دی جمهور رئیس غني دغه برید تروریستي برید بللی دی غندلی دی او د اسلام د پیغمبر د دښمنانو کار یې بللی دی د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په برید کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي د رپورټونو له مخې په هوټل کې دننه د میلاد النبي مراسم روان وو د فرانسې خبری آژانس ویلی دی چې مراسم دینی عالمانو جوړ کړی وو د فرانسې خبری آژانس اورانوس د هوټل د مدیر لخلی لیکلی دی چې د غونډې په وخت کې شاوخوا زر تنه د هوټل په سالون کې موجود وو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د سولې د هڅو د ګړید کېدو لپاره یې مشورتي بورډ بشپړ کیږي جمهوری ریاست ویلی دی چې د دې هفتې تر پایه به د سولې ملي مشورتي بورډ تا د افغانستان د سلور د شولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي
د افغانستان حکومت او خلک اساسي غوښتنه سوله ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتي ناستې د مختلفو اقشارو سره ترسره شوي دي د ټولو اقشارو غوښتنه همدغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېښول سي
د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبره هغه وخت مطرح شوه چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد په اول ځل د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره د لیدنو کتنو نه وروسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د ډېر زر د سولې د خبرو د پاره مرغچیان وټاکي د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت استازي د سولې اړوند کابل ته خپل دویم سفر بریالی بللی دی ښاغلي خلیزاد له افغانستان نه واشنگتن ته د بیرته ستنېدو په وخت کې په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې لومړنی او دویم سفر یې چې د افغانستان د حکومت او د خلکو سره یې وکتل کامیاب سفر و د افغانستان جمهور رئیس د ټولو ولایتونو د حج او اوقافو ریاستونو نه غوښتي دي چې د ولایت د ادارو په همکاري د ټولو ولایتونو د جماعتونو ملا امامانو ته کمپیوټری زده کړې ورکړي.
د ولایتونو حج او اوقاف ریاستونه دي. د ولایتي ادارې په همکارۍ د جوماتونو د ملا امامانو او علما کرامو ته د کمپیوټر د ضروري پروګرامونو د زده کړې صنفونه دایر کړي، تر څو علما وکړی شي د دنیا له حال احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې وروسته له دې به د ولایتونو د علماو د شورا رئیسان د ولایتونو په اداري غونډو کې هم برخه واخلي. د پاکستان مقاماتو په ملک کې د امریکا عالی رتبه ډیپلومات احضار کړی دی چې د جمهور رئیس ټرمپ په تورونو پر رسمي ډول خپل اعتراض څرګند کړي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې اسلام آباد یو پلو د امریکا نه د میلیاردو ډالرو مرسته اخیسته او بل پلو یې د القاعدې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ساتلی و. په میانمار کې د زرګونو روهینګیانو د بیرته مشکېدو پروګرام د ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. په میانمار کې د مسلمان اقلیت زرګونو روهینګیانو حال ته توجه اوښتې ده. روهینګیان د حکومت د پوځي او امنیتي قواوو د ظلمونو د لاسه په ګاونډي ملک بنگلاديش کې د مهاجرو په کمپونو کې دیره دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس وایي چې حکومت به نن د واشنگټن پوسټ او رسپانې د خبریال جمال قاشقي د وژل کېدو په حق له د خپلو تحقیقاتو راپورټ خپور کړي. د منابعو په حواله د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره سی آی ای باور لري چې جمال قاشقجي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. د سعودي بچا ملک سلمان د اوږدې مودې چوپتیا نه وروسته پرون ملت ته وینا وکړه، مګر د جمال قاشقجي په قضیه خبرې ونه کړې. د سعودي سرانوالان وایي چې ولیعهد محمد بن سلمان د قاشقجي په وژلو کې دخالت نه لري، خو عمومي باور داسې نه دی. د یمن د دې کلنې جګړې دواړه خواوې داسې سرګندوي چې شاید د جنگ د ختمولو لپاره تیاری وي. د سعودي عربستان په مشرۍ نظامی ائتلاف چې په بین المللي سطح د یمن حکومت په رسمیت پیژني، امر کړی دی چې د یمن په مهم بندر هدایده کې تعرضي حمله ماتل کړي. هدایده یمن ته د خوراکي موادو د واردولو مهم بندر دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په یمن کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو د یوه پریکړه لیک مسوده ویشل شوې چې د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې سمدستي د یمن په بندري ښار هدیده کې چې له څو ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده اوربند وکړي. د پریکړه لیک انه مسوده همداراز لښکېلو اړخونو نه غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د لمنځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدام وکړي. دغه بحران یمن د قاطع لور ته بیولی دی. یمنی پوځي چارواکي د هدیده ښار په لویدیځې برخې کې حوثي یاغیان د جګړې پر پیلولو ګرموي. حکومتي ځواکونو ځواب ورکړه او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جټ الوتکو بمباري وکړه. حوثیانو هم ویلي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نوښت به مراتوي، خو که سعودي سوله وغواړي. دې جګړې ته د سعودي او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په استرالیا کې امنیتي مامورین وایي چې د دریو کسانو په نیولو سره یې په دغه هیواد کې د یو وسلوال برید مخه نیولې ده. پولیس وایي چې درې استرالیول اصله ترکان یې په خپلو استوګنځایونو کې گرفتار کړي دي. د پولیسو په وینا نیول شوي خلک د داعش ډلې جلب کړي وو. ټاکل شوی ده چې نن دغه کسان محکمه کې حاضر کړي شي. او د کریسمس ونه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې ملانیا په حضور کې سپینې ماڼۍ ته انتقال شو. د کریسمسونه په یو گاډی کې یوړل شو او د ټرمپ کورنۍ هرکلی وکړ. د کریسمس دغه ونه چې شپږ متره جګه ده په سراغونو سنگار شوې ده. دغه ونې جګواله شپږ متره ده. د ونو د انتقال لپاره معمولا جمهور رئیس حضور نه لري، خو سږکال جمهور رئیس ټرمپ په خاص ډول د کریسمس د ونې لیدو ته ورغلی و. د دې سات خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل پامه کوي. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغان کشالې له ټولو طرفونو سره خپل مجلسونه ګټور بللي دي. خلیلزاد بیرته واشنگټن ته راسون شوی او په پام کې ده چې د خپل سفرونو نتیجه له چارواکو سره شریکه کړي. په عین وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راپدې خوا د سولې د یوه مشورتي بورد پر جوړولو سلا مشورې پیل کړې دي. د سولې شورا وایي چې دغه بورد به یوه موازی اداره نه وي. رحیم ګل سرمن په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
له تیرو څو ورځو راهیسې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپلې مشورتي ناستې پیل کړې دي او له سیاسي مشرانو او مدني فعالانو سره په کتنو کې د سولې د مشورتي بورډ د ایجادولو په اړه نظر اخلي. خو دا مشورتي بورډ څه دی؟ آیا د سولې د عالي شورا بدیل دی؟ د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې دا یوازې مشورتي بورډ دی او د سولې د عالي شورا ځای ناستې نه دی.
دا د رئیس جمهور د پاره دی او یو بورډ پیس د سیو څوک چې هغه کې لکه د غټول خلق ځان وګوري او هغه به تعداد به زیات خو حد به د مشورې او دا خبره وکړه چې دا به نه دفتر لري نه به تشکیلات لري او دا به صرف یو کس مصر نمائنده چې حتی د سیمېل شو ولایتو کې زب به د ولایتو د ویډیو کانفرنس د لارې نه دوی مشوره اخلي.
دار مانی ویلی چې د مشورتي بورډ د ایجادولو لپاره تیر او داونی د لیدنو سلسله جریان لري. خپل ولسمشر غنی ویلی چې د سولې مشورتي بورډ د جوړولو مخه د سولې مذاکرات ته چمتواله دی.
د افغانستان حکومت او خلک اساسي غوښتنه سوله ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتي ناستې مختلف اقشارو سره ترسره شوی دي. د ټولو اقشارو غوښتنه همدغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېښول سي.
خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د سولې مشورتي بورډ یو اړخیز دی او طالبانو ته د منلو نه دی. مولوي اکبر اغا وایي دا بورډ ان د زلمی خلیلزاد د هڅو تر سیوري لاندې راوستل دي.
برج مشورتی چې جوړیږي حکومت نه غواړي چې د خلیلزاد هلی ځلی هغه کامیاب شي. دغه د پاره لکه خلک چې وایي د یو ذریعو سبب وګرځي چې نور دغه هلی ځلی د خلیلزاد په غیر مستقیم ډول باندې ناکام کړي.
د سولې د مشورتي بورډ هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل سفر له لاسه راوړونو ډک بولي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ټول سفرې په تیر بیا افغانستان ته ورستۍ وړومبۍ له حکومت او خلک سره د نږدې همغږۍ د ساتلو لپاره ګټور و. د امریکا سفارت بیا په ټویټر کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د نومبر په 2019 د ولسمشر غنی په ګډون له ګڼو افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره لیدلي. زلمی خلیلزاد په همدې سفر کې په قطر کې درې ورځې له طالبان سره هم خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. جمهور رئیس غنی دینی عالمانو ته د کمپیوټري زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ یو شمیر نور امتیازونه هم اعلان کړي چې د حج په مراسمو کې د ښوونکو په توګه د هغوی استخدامول هم شامل دي. په موقعی په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سه شنبه پورس پارک د مسلمانانو سر پیغمبر د مولود په مناسبت د دینی عالمانو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانان په خپله ټولنه کې تر بل هر وخت زیات دې ته اړتیا لري چې د مسلمانانو د پیغمبر سیرت ته متوجه شي او ورڅخه زده کړه وکړي.
ما یو کال کامل سیرت د نبوي ویلې او داسې ورځ نسته چې سخت موضوع سره د تصمیم مخامخ اوسم چې بیا سیرت نبی ته او قرآن شریف ته مراجعه وکړم.
جمهور رئیس غنی د اصلي ټکنالوژي سره د دینی عالمانو د بلدیدو لپاره د دینی عالمانو د غوښتنې له مخې ولایتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د جماعتونو امامانو ته د کمپیوټر کورسونه جوړ کړي.
له دې وروسته د په ټولو ولایتو کې د علماو د شورا رئیسان په ولایتي اداري جلسې کې عضویت ولري. دوهم، د حج فریضه د ادا کولو لپاره د جماعتانو د ملا امامانو او خطیبانو سهم مشخص او زیاد شد. درم، لده وروستا با دی آجی سایبانو دی لارخون معلمان دی جماعتونو دی ملا امامو لمنز انتخابی گی او دا وظیفه با دی دویوی. سلورم، دی ولایتونو حج و اوقاف ریاستونه دی. دی ولایتی اداری پا همکاری دی جماعتونو دی ملا امامانو اولمای اکرامو تا د کمپیوټر د ضروري پروګرامونو د زده کړې سنفونه برا دایر کړل، ترڅو علما وکړای شي د دنیا له حال، احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي.
په افغانستان کې د دینی مدرسو شمېر څرګند نه دی، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغې وزارت سره تر 1200 پورې دینی مدرسې ثبت دي. د پوهنې وزارت خبرونه رئیس محمد کبیر حکمل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دینی مدرسو کې زده کوونکي د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم زده کوي.
د کمپیوټر زده کړه، د انټرنیټ نه استفاده او د نورو عصري علوم زده کړه زموږ د مدرسو د تعلیمي بهیر یو اساسي برخه جوړوي. موږ اوس هم په مدرسو کې لدی استفاده کوو، اما لدی عمل چې فرصتونه او امکانات کم دي، خای په ټولو مدرسو کې نه وي لکه چې په ټولو ښوونځیو کې نه لرو، اما تر اخرین حد زموږ کوشش ده چې هم په مدارس او هم په مکتبونو کې د معلوماتي ټکنالوژي کارونه عام کړو او لدی نه استفاده پراخه کړو.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت ترڅنګ د حج او اوقافو وزارت هم په سلګونو دینی مدرسې اداره کوي، خو په دغو مدرسو کې د زده کړو بهیر یو ډول نه دی. د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د زده کړو توپیر او د مدرسو پرتله ښوونځیو ته پاملرنه کله کله د مدرسو زده کوونکو د خپګان سبب کیږي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د سرتاسري شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هیله لري چې د جمهوریت غنی نننۍ پریکړه به د دینی مدرسو او دینی عالمانو ته د اصلي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. خو ښاغلی حقانی وایي چې په ولایتونو کې دینی عالمانو ته پاملرنه ډیره کمه ده.
پخوا د معلمینو سهمیه د علماو ډیره زیاته کمه وه، او د علماو په نوم باندې نور خلک تلل. خدای دې وکړي چې په آینده کې هم وزیر د حج اوقافو دې ته متوجه شوی. د حج اوقافو په وزارت کې د علماو سره د معلمینو په صفت کې یعنی پخوا ډیر زیات نیمګړتیاوې وې، خدای دې وکړي چې دغه بیا تکرار نه شي.
افغان حکومت هر کال د حج د مراسمو پر وخت د افغان حجیانو د لارښوونې او هغوی ته د دینی مراسمو زده کړو دپاره په لسګونو ښوونکي سعودي عربستان ته استوي. یو شمېر دینی عالمان ادعا کوي چې د ښوونکو د ګمارلو په بهیر کې شفافیت نشته، او اکثره ښوونکي دغې دندې ته په واسطو ګمارل کیږي. خو د حج او اوقافو وزارت دا تورونه نه مني او وایي ښوونکي په ډېره شفافه توګه ګمارل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ګردیز خاریان له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه ښار کې د پولیسو تشکیلات ډیر کړي. دوی شکایت کوي چې د پولیسو د کمو تشکیلاتو له وجې د ګردیز ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګل.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو وایي چې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو د تشکیلاتو د کمښت له وجې په ګردیز کې امنیتي وضعیت کله ناکله له ننګونو سره مخ کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز اوس مهال پر دوو امنیتي حوزو ویشل شوی، خو خلک نیوکه لري چې پولیس د مرکز پر ټولو سیمو کنټرول نه لري. د دوی په وینا د وضعیت ځینو ورانکارو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې.
ولسمشر او د وزیر داخلي په ټول سره تشمنه کړې وه چې 15 امنیتي حوزې به جوړوو. په عمل کې دلته دوه حوزې دي چې د ښار ډېره ګڼه ګوڼه، دلته یو پکتیا، یو تجارتي، یو ستراتیژیک موقعیت دی. دلته صدر باندې یو ولایت ده، باید 15 ناحیې او دا مرکزونه باید ایجاد شي.
په ټوله کې د خلکو اندېښنې دا دي چې طالبان د ګردیز ښار په څنډو کې له خلکو تلاشي اخلي. یو شمېر هدفي وژنې، غلاوې او ځینې نورې جنایي پېښې کیږي. دوی د مخنیوي لپاره د جدي ګام اخیستلو غوښتنه کوي. د ګردیز ښاریان په دې نظر دي چې که امنیتي حوزې زیاتې او د پولیسو پوره تشکیلات ورکړل شي، ممکن د ښار او شاوخوا سیمو شته امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ورسره بهبود پیدا کړي.
نو په ټوله کې موږ د کورنۍ چارو پر وزیر باندې غږ کوو چې له توپیري چلندونو پرته د پکتیا امنیې قمندانۍ ته پاملرنه وکړي. دلته اوس هم وضعیت ښه نه ده. د دوو نوو حوزو د ورکړې ژمنه کړې وه چې ډېر ضرب فعال شي. ولې تاسو پوهیږئ چې تر اوسه پورې نه حوزه شته، نه تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ولایت یوازې په نوم باندې اوله درجه شوی دی.
سمه ده. مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته په خپل سفر کې ویلي وو چې دغه ولایت به ډیر ژر لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي، او د نورو برخو تر څنګ به د امنیتي سکتور تشکیلات هم ډیر کړي. خو پکتیاوال نیوکه لري چې تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. په ورته وخت کې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی وایي چې د ګردیز لپاره درې نورې امنیتي حوزې منظوري شوې، خو لایي تشکیلات نه دي ورکړل شوي.
د کورنیو چارو وزارت هم دا تشکیلاتي کمبود په اساس وعده کړې وه چې ګردیز ښار ته به درې او د نورو ملګرو او همغسې د وعدې مطابق فعلاً د درې اوضو تشکیلاتي امر راغلی دی چې موږ یې په جوړولو کار شروع کړی دی. انشاءالله په دې سره به ښار امنیتي وضعیت هم ښه شي.
د امنیتي منصوبینو په وینا که خلک له امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه لري یوازې د تشکیلاتو په ډیرېدو امنیتي وضعیت کې بهبود نشي راتلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت هسکې مېنې ولسوالۍ کې د داعش ډلې په ضد عملیاتو کې لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي تر دې وروسته په ډېرو نورو سیمو کې هم ژمني عملیات پیلې. نور حال د زبیح‌الله غازی په رپورټ کې اوري.
د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار په هسکې مېنې کې د داعش ډلې د خراسان مرکز لمنځه وړي او لسګونه داعش وسلوالې پکې وژلې دي. دغه عملیات د کمانډو ځواکونو په مشرۍ څلور ورځې مخکې پیل شوي و چې بهرنو ځواکونو یې مرسته کوله. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیاڼی وایي دغو عملیاتو کې لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي.
هسکې مېنې ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ په موده کې چې کوم عملیات پیل شوي دي تر دا مهاله 55 داعش وسلوال وژل شوي دي او د دوی مهم مرکزونه پټن ځایونه رهبری لمنځه تللې ده. تر دې وړاندې په نازیانو ولسوالۍ کې هم ورته عملیات پیل شوي وو.
هغه وایي تر عملیاتو وروسته به سیمې د ځایي پاڅونوالو په مټ وساتي او هڅه کوي په ژمنیو پیلېدونکو عملیاتو کې د داعش ډله لمنځه ویسي.
په نږدې راتلونکي کې به د ژمني موسم کوم پلان چې د عملیاتو دا به هم عملي شروع کیږي. موخه دا ده چې ټولې سیمې چې هلته مخالفین دي خصوصا داعش ترورستان له دوی څخه سیمې پاکې شي او بیرته د ولسي پاڅون کوونکو او د نورو خلکو په مرسته باندې ډاډمن امنیت هلته ونیول شي.
د تیرو څو اونیو راهیسې د ننګرهار په نازیانو کې هم د داعش خلاف عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا د دغې ولسوالۍ 80% خاورې نیولې او اوس پکې د ځایي پاڅونوالو د ځای په ځای کېدو لړۍ روانه ده.
یمنی فوجي چارواکي د حدیده ښار په لویدیځ برخه کې هوسی یاغیان د جګړې پر
قدر مناوریدونکو د یمنی یاغیانو یو جګپوړي چارواکي له خپل رهبرۍ نه غوښتنه کړې ده چې په سعودي عربستان باندې د توغندیو توغول بند کړي. په دې اړه پامو کوي رپورټ ته.
یمنی فوجي چارواکي د حدیده ښار په لویدیځ برخه کې هوسی یاغیان د جګړې پر پیلولو ګرموي. حکومتي ځواکونو ځوابي برید کړی او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جت الوتکو بمبارد وکړ.
يجب على التحالف ان يستغل هذه الدعوه.
ائتلاف ځواکونه باید ملګرو ملتونو د مسودې څخه ګټه واخلي او پاتې چې څه دي هغه وژغوري. موږ به هم له دې نوښت نه برخمن شو او ګټه به ترې واخلو. د یمن ټول خلک به خوشاله شي.
حوثي یاغیانو هم ویلي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نوښت به مراعتوي خو که سعودي سوله وغواړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په ملکیانو باندې بمبارد، د خوراکي مرستو مخه بندول او له نورو بشري اصولو څخه سرغړونه په نړۍ کې د انسان په لاس تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی.
موږ د ناورین په درشل کې نه، بلکې همدا اوس په ناورین کې یو.
د جګړې ته د سعودي او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد د سولې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې هیواد یې دنده لري چې د ایران د مداخلې په وړاندې د یمن د خلکو حفاظت وکړي.
دا نړیواله ټولنه باید داسې کار وکړي چې د ایران اټومي پروګرام ختم او هغه فعالیتونه بند کړي چې په سیمه کې امنیتي ګواښ او بې ثباتي رامنځته کوي.
ټاکل شوې ده چې د یمن د جګړې دواړه غاړې د سکال په پای کې په سویډن کې ملاقات وکړي.
موږ تل داسې خبرو اترو ته چې د سولې لامل شي چمتو یو. که د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی راشي، موږ د خبرو لپاره تیار یو. که هغه رانغی، موږ به تر آخري دمه پورې جګړه وکړو.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفز ژمنه وکړه چې د ضرورت په صورت کې به له سنا څخه د هوتی استازو سره ملتیا وکړي.
دا د یمن لپاره تاریخي شیبې دي. ما د یمنی اړخونو د حکومت او هوسی یاغیانو څخه ډار ترلاسه کړی چې په خبرو اترو کې په برخه اخیستو کې ژمن دي. زه باور لرم چې هغوی له زړه وایي او زه هیله لرم چې همداسې دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون د شنبې د دې شورا په 1500 دایمي او موقتی غړو باندې ویشل شوی، په یمن کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې اترې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د کندز قومي مشرانو او مخاور چې له ټولو ولسوالیو نه راغوښتل شوي وو، د سولې په اړه ورسره د سولې د شورا د سیمه ییز دفتر لخوا خبرې وشوې. په دې کله پام وکړئ د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
د کندز اکثر خلک د سولې ملاتړ کوي. دوی وایي چې جګړو د خلکو اقتصاد او ژوند زیانمن کړي، نو باید د ښه ژوند لپاره له ښکېلو ډلو سره سوله وشي. قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د قندوز په کچه باید د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره په یو ځانګړي ځای کې خبرې وشي چې له جګړو لاس واخلي. له تیرو څو میاشتو را په دې خوا چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لړۍ پیل شوې ده، خلک امید لري چې یوه ورځ به وسلوالې ډلې له جګړې څخه لاس واخلي. د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې که خلک غواړي د دواړو خواو ترمنځ سپر کېدای شي او جګړه ختمولی شي،
څنګه کولای شو چې دغه دا خواله چې وسپیلن په قندوز کې دغه وینه تویږي، د دغه وینه د تویدلو لپاره مخنیوی وکړو. دغه جنگ د قندوز په ولایت کې د عام خلکو لپاره سخت بد اغیز لري او په ټولو خلکو باندې بد اغیز لري. د پردیقان لري، پر چوپان باندې لري، په ځوانانو باندې لري، په عالمانو باندې لري. که موږ دغه سپینګیری دغه خلک دغه ولس لاسره ورکړو، د ټول قندوز په سطح باندې، د نهو ولسوالیو په سطح باندې، موږ انشاءالله ولازم کولای شو چې مثبت ګام واخیستلی شو. دغه ولس دی د دواړو قوتونو په منځ کې راګرځي او امیدوار وي چې دا ولس به لا سره ورکړي، د دې جنگ په منځ کې به حائل واقع شي. نور به یو طرف نه نږدې ودی چې په بل طرف باندې تاروز وکړي.
څو کال وړاندې جګړه یوازې په کلو کې و، خو اوس قندوز کې جګړه د ښار کمربندي پوسټو ته را رسیدلې ده. د دغه ولایت ځوانان هم وایي چې دوی نور له جګړو ستړي شوي دي.
کلی او د ولسوالیو څخه راغلي مشرانو سره مشوره کیږي په دې باندې، د سولې په باره کې البته د هغې نظر اخیستل کیږي. باید حکومت نور هم توجه وکړي او د سپینګیرو څخه، د اربابانو څخه د سولې په راوستلو کې ګټه پورته کړي. او دغه غونډې طبعا چې په ټولو خلکو باندې یو مثبت تاثیر کوي، ځکه چې ولس په دې باندې پوهیږي چې موږ سولې ته ضرورت لرو. په عموم ډول کې موږ تاسو وګورو په قندوز ولایت کې له جنگ څخه ډیر خلک ستړي شوي، ځکه ستړي شوي چې قندوز دوه ځله سقوط کړی او بیا هم پکې په وار وار سره جنگونو شاهدانه سو، حتی چې اوس هم په بازو بازوینو کې جنگونه شته دي. قندوزیان ډیر زیات لیوال دي چې سوله راشي او د جنگ څخه ستړي دي، او ان شاء الله تعالی چې سوله هم راځي، سوله ته امیدوار اوسو چې سوله راشي.
اخر کې د سو خبرونو سرخط ووري. په کابل کې چارواکي وایي چې د اورانوس په نامه په یو هوټل کې د نن ځانمرګي بریچ شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش امریکا غږ ته ویلي دي چې یو ځانمرګي د ماښام په 6:00 او 15 دقیقو د دینی عالمانو په غونډه باندې بریچ کړی دی. ښاغلی دانش ویلي دي چې 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه ژوبل دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د سولې د حسو د ګړندې کېدو د لپاره به مشورتي بورډ زر تر زره تکمیل کړي او د سلور د شولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو استازي به پکې شامل وي. د افغانستان د سولې د لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي د سولې په حق له کابل ته خپل دویم سفر بریالی بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس د ټولو ولایتونو د حج او اوقافو ریاستونو نه غوښتي دي چې د ولایتي ادارې په همکارۍ د ټولو ولایتونو د جماعتونو ملا امامانو ته د کمپیوټري زده کړو لپاره صنفونه برابر کړي. او د پاکستان مقاماتو په ملک کې د امریکا عالي رتبه ډیپلوماټ احضار کړي چې د جمهور رئیس ټرمپ په تورونو پر رسمي ډول خپل اعتراض څرګند کړي. جمهور رئیس ویلی دی چې اسلام آباد یو پلو ته د امریکا نه د میلیاردو ډالرو مرسته اخیسته او بل پلو یې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته په پاکستان کې ځای ورکړی و.
ترانو اوریدونکو، دومره پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.